قرار داد و آنها را قفل کرد که برای باز شدن کامپیوترها از 300 تا 600 دلار آمریکایی درخواست شد. به نظر می رسد که روسیه، هندوستان و اوکراین بنابر استفاده از ورژن یا نسخه قدیمی ویندوز بیش از هم از این عمله سایبری آسیب دیدند. این بود خبرهای افغانستان و جهان که از رادیو آزادی شنیدید. آل هم برنامه زیر آسمان که بود یا ترشنه آسمان لانده.
ترشنه آسمان لانده
زیر آسمان کبود.
درو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ز اسمت ساروان او ظریف نظر په دې خبرونه کې یو ځل بیا له تاسو سره یو. نن په دې خبرونه کې بیا هم په دوه موضوعاتو خبرې کوو، د فکرونو یا مغزونو په تیرور او د غرض د فساد، بیروزګاری یا بیوزلی او نامنی له یو بل سره ارتباط. لومړی له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې د شخصیتونو ترور روان دی، په دې موضوع خبرې کوو. په وروستیو شپاړسو کلونو کې د دولت وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې په سلګونو او حتی ممکن په زرګونو دینی او قومي مشران ډېر ځلې په مرموزو او په ځینو مواردو کې په ښکاره ډول ترور کړي دي. په وروستۍ یوه اونۍ کې لږ تر لږه درې دیني عالمان ووژل شول. تیره شنبه په کندهار کې ځوان عالم عبدالغفور پیروس چې په لسګونو کتابونه یې لیکلي یا ژباړلي ول، د وسلوالو طالبانو له لوري ووژل شو. له دې پیښې دوې ورځې وروسته د پروان د علماو د شورا رئیس او د چاریکار د مرکزي دارالعلوم عوامر مولوي عبدالرحیم حنفي په خپله مدرسه کې په بمی برید ووژل شو. پرون د کابل په رحمان مینه کې د علومو اکاډمۍ د اسلامي علومو د برخې مرسیال قاضي سیف الرحمن ستانکزی ووژل شو. دا ټول هغه کسان دي چې نه یې په جګړه کې ونډه لرله او نه یې وسله درلوده. دا ډول وژنو ته فکری ترور ویلی شو. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما محترم آقای گل احمد اعظمی سناتور در مشران جرگه هستن و محترم آقای احمد فرزان عضو شورای اصل که برشان خوش آمدید میگوییم. اونا فعلا در استودیو ما تشریف دارن، همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با آقای عباسین بریال که خودشان ژورنالیست و نویسنده هستن هم تماس تلفنی برقرار شود.
بله، نو ټول ملمنو ته هرکلی وایو. لومړی هم سناتور صاحب گل احمد اعظمی که تاسو مهرباني وکړئ په دې موضوع نظر څرګند کړئ. دا ډول تیرورونه ولې کیږي او آیا دغه ډول تیرورونو ته په فکر باندې حمله یا د مغز تیرور نه شو ویلی؟
د لوی خدای په نامه سلام وړاندې کوم تاسو ته، میلمه چې زما سره دی او د رادیو درنو اوریدونکو ته. بلا شک افغانستان کې هر ورځ د فکری ترور چې تاسو ویل واقعا علما په شهادت رسیږي، مخاور متنفذه قومي مشران، علمي شخصیتونه. او دا زه فکر کوم چې د بهرنی او استخباراتی کړیو کار دی، ولی دوی نه غواړي چې هغه علما پوهان چې واقعا خلکو ته روشنایی ښه ذهنیت ښه مفکوره ورکوي دوی هغه خپل عمده نقش ادا کړي. نو د په دغه حق باندې تاسو ته بهتره معلومه ده، نه تنها په پلازمینې کې، د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، په هر ولایت کې دا مخاور خلق، تاثیر گذار خلق، ها کسان چی پوها لری کوشش کهی چی دا کسان دا جامین پیساب ترور سی یا دمین زولار سی. او دا بیل بیام تاکید کوم دا فقط دا بحرانی و استخباراتی و کری و اغا تگلار دا چی هم پا افغانانو که اغا نفاقا چی او امدارنگا یو منفی ذهنیت خلق په مابین کې ایجادوي.
بله، تشکر. خب محترم آقای احمد فرزان عضو شورای صلح، نظر شما را در مورد بگیریم.
بله، سلام او احترام پوراند کول سره تاسو ته جناب سناتور صاحب، نظر صاحب تاسو ته او ټول محترم اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو په خپل مقدمه کې ورته اشاره وکړه جناب سناتور صاحب هم ځینو مسایل ته اشاره درلودله. بدبختانه په افغانستان کې روانه جګړه کې ځینې داسې ترورونه د ډیرو منورو اشخاص ترورونه د ځوانانو د لیکوالو د ژورنالیستانو د دینی علماو د قوم د مخورو او د مشرانو ترور او وژنی یا غلچکی بریدونه په ترس کې دوی وژنی تر سره سوي دي او دا مختلف عوامل لري. یو اړخته دی چې دا به له شک چې یو جنگي جنایت ګړل کیږي ځکه هغه څوک چې هغه د جګړې په یو اړخ کې قرار نه لري او هغه غیر وسلوال یعنی ملکی کاسي د هغه وژنه یا پرغبنی تاروس کول او هغه د جنگي هدف ګرځول او تابان چې دا یو جنگي جنایت دی. هر چا چې د دې پړه په غاړه اخلي او چا چې هغه منسوبېږي تابان چې هغه باید په جنگي جرایمو کې شمار سي. دویم مسله زه فکر کوم چې عوامل مختلف عوامل لري. یو اړخته مخالف وسلوالي ډلې دي چې هغوی هغه کسان چې په فکري لحاظ باندې او په تیوري په لحاظ باندې یا د مفکورې په لحاظ باندې هغه لار چې هغوی په مخه اخلي او هغه لار چې نورو کسانو په مخه اخیستې ده کله چې څوک سره په تناقض کې او په ټکر کې راځي تابان چې هغه خپل هدف ګرځي. د دې تر څنګ ځینې نورې مافیایی ډلې هم بدبختانه په ځینو مناطقو کې په ولایاتو کې په سیمو کې حاکمې دي. تر اوسه پورې دولت او قانون په بشپړ توګه حاکمیت نه دی موندلی. د مخدره موادو قاچاقچان دي، قاچاقي ډلې دي، وسلوال زورواکان چې دولت په اړخ کې قرار لري او ځینې داسې ډېرې بیلګې موږ په تیرو پنځلس کلونو شاوخوا پنځلس کلونو کې لرو چې د افغانستان په مختلفو مناطقو کې ځینې ترورونه په یو ډول نه یو ډول باندې همدغه ډلو او دغه اشخاصو غیر مسؤولو وسلوالو ته هم راجع کیږي. نو زه فکر کوم چې دا یو ډیره غټه فاجعه ده. یوازې په قندهار کې موږ 2014 پورې د درونی مزورو کسانو البته د فکر د خلکو د قلم د خلکو د هغه کسانو چې هغوی د سر خلک ګڼل کېده د هغوی د ترور شاهدان وو چې دا یو لویه فاجعه ده. یو تاثیر یې دا دی چې هغه کسان چې هغوی غواړي چې فکري مبارزه وکړي د قلم له لارې یا د وینا له لارې د وینا د ازادۍ یا د دغه فعالیت د ازادۍ چې کوم فضا رامنځته سوې له دې څخه استفاده وکړي هغه له اختناق سره مخامخ کوي او د خلکو جرأت له منځه وړي او یو ډول اختناقي حالت رامنځته کوي. له بل اړخه څخه کسان چې هغوی د دې توانمندي لري چې د ټولنې او د جامعې په تنویر کې ونډه ولري یا د رهبرۍ او د لیډرشپ توانمندي او توانایي ورسره وي هغه کسان د جامعې له متن څخه لرې کیږي چې بې له شکه د دې ډیر بد اثرات هم پر سوله باندې سته، هم د خلکو پر یووالي باندې، هم د جامعې د عمومي ذهنیت تنویر او د روښانتیا په برخه کې.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرزان صاحب. اوس هم ژورنالیست او لیکوال ښاغلی عباسین بریال د ټلیفون لارې را سره دی. بریال صاحب تاسو ته مرکلی وایم که تاسو په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ چې د هغو کسانو چې دینی عالمان، قومي مشران، لیکوال، ژورنالیستان وژني د دوی اصلي هدف څه دی؟ دې ته په پام سره چې دوی وسله نه لري او یوازې یا به لیکل کوي یا به خبرې کوي.
تاسو وګورئ چې په واکین دغه تجربه دې چې اوایل کې چې د جهاد سلسله را دې پر خلکو چې دې سره مخامخ خو او طرف ته شي وو دې ډېر خلک په مخ کول چې د ټولنې د افغان د تنویر د پرې کار کوي. په دا ورځ کې حالات یې څه خو مګر طالبانو په دغه وروستیو کلونو کې د کرزي د حکومت او بیا وروسته دوه کاله وروستي دغه عادتي وژنې ډېرې زیاتې شوې. دوی معمولا هغه کسان په نښه کوي چې په ذهني طور باندې هغوی ټولنې ته یو څه ورکولی شي، فکرونه روښانه کوي، خلک سره بسیج کولی شي. او دې کې یو لوی لامل دا دی چې تاسو فکر کړی وو اصلي انګېزه په افغانستان کې رامنځته شوه او دا خلک ډېر زیات متحد شوي دي. هغوی د یو ورووازي دښمن په نامه یو چا ته ګټه نیولی شي چې دا د افغانستان د بقا د استقلالیت دغه سره بد نیت نیته لري. نو په دې اساس باندې دغه خلک وتوانېدل د ټولنې روشنفکره او منوره طبقه دا خلک د زمینی توګه د افغانستان وښنای نه خل ربیدار کو او دا خبري خامخه مخالف لوري کې او په لالو د کمنټري ورته اشاره کوي هغه دې ته اړ دوسی یا دغه شی د داخلي څخه اصلي دا خلک دي چې په افغانستان کې د مالکیت احساس راځي د افغانستان په خلکو کې دې ته نه کوي
بله. خب تشکر آقای اعظمی. این مسئله ترور مغزهای متفکر افغانستان و یا استعدادهای افغانستان علما و اینا قسمی که ما و شما شاهد بودیم در 30 سال یا 40 سال گذشته بسیار یک سابقه طولانی داره. افراد بسیار مهم افغانستان متاسفانه ترور شدن، شهید شدن. اینجا یک موضوع است که بسیاری از عالما در این فکر هستن که در یک جامعه سرمایه اصلی یک مملکت، سرمایه اصلی یک جامعه امی استعدادها است. اگر استعدادها مغزای متفکر از کشور فرار کنن، یعنی فرار کنن، اونا یعنی به یک چیز مبدل میشن. اگر یادتان باشه یک نویسنده بسیار مشهور شوروی، دوران شوروی بود، قرغز، چنگیز آیتماتوف، او یک اثر بسیار خوب داشت در دوران خود شوروی که در اونجا نوشته کردن بسیار مشکل بود، به نام منکورتها. در اون منکورتها قسم در دوران شوروی میخواست نویسنده نشان بده که ای یک قصه بسیار کوتاه، به شکل کوتاه براتون بگم. یک شکمبه گوسپند در سر یک نفر میمانن، باز دو هفته خشک میکنن، او که به اساس خشک شدن هفته اون فکر خود طرز فکر خود از دست میته، باز بر از او هر چی که امر میکنه امو کار را میکنن، باز او نفر میره ما حتی مادر خود میکشه. یعنی این سیستماتیک یعنی در تاریخ دیده شده، وقتی که فکر یک جانب از پیش بگیری، استعداد شه بگیری، تعلیم تربیه شه بگیری، او به یک منکور تبدیل میشه، هر کار که بخواین بکنین انجام میته. یعنی امی ترور های که ما میبینیم، مثلا در مساجد میرن ترور میکنن، خبره ها را میکشن. از او خاطر از نقطه نظر تبلیغاتی چی باید شوه که جوانای ما تحت تبلیغ قرار نگیرن، به منکور تبدیل نشن؟ یعنی یک ماشین از دیرون سوچ کنن و هر کس برن بکشن، حتی برادر خود بکشه، رهبر خود بکشه. عظمی صاحب چی میگن، چی باید شوه؟ صاحب
همه قسمه که افغانستان به حساب امو ساحه و منطقه جنگ است که تمام امو تروریست های جهان در اینجا جمع شده و بسیج شده و مردم ما قربانی میته، واقعا امو ترور مفکوره ها هم در افغانستان یکی از علت های شینمی است. این افراد و اشخاص که شما میبینین که ترور میشن، کشته میشن، شهید میشن و جانای خود از دست میتن، افراد و اشخاصی هستند که توانایی و قدرتمندی بسیج مردم داره. مردم به برادری دعوت میکنه، دور از همه تعصبات سیاسی، ملیتی، قومی و تنظیمی. ما که پیشتر برای شما گفتم که اینجا دستای اجنبی و استخبارات منطقه کار میکنه، ای به این معنا که اونا نمیخواه که افغانها با هم متحد باشن، بسیج باشن، و ای به این خاطر بی‌اعتمادی بین افغان‌ها به وجود میاد، تفرقه بین اقوام به وجود میاد. یک عالمی که در یک منطقه از بین برده میشه، سوی زن‌ها پیدا میشه، کی را کی از بین برد؟ بعضی گروه‌ها مسئولیت به عهده نمیگیرن، خود به خود بین اقوام یک تفرقه پیدا میشه. بنان ما که پیشتر یادآوری کردم، امی که افغان‌ها آلی دست شدن، ای خو این مشکل است که مردم ما یکی خو فقر، بیچارگی، بدبختی و مصیبت یارالی دست ساخته، و موضوع دیگه عدم پیگیری و تعقیب افراد و اشخاصی که دست به این حملات یا ترور و این مسائل میزنن. ما خود ندیدیم، پیشتر برادر ما گفت که در قندار 3,000 چند نفر که ما یک چند نفر رو ببینیم که به جزای اعمالش رسیده باشه، یا در زندان ها در پشت سلول های زندان ببینیم، یا ببینیم که یک حکم محکمه سرش تطبیق شوه. یعنی عدم تطبیق قانون و نبودی امو قانونمندی در جامعه، ای کشت و مردن و این مسائل زیادتر ساخته. که ما امیدوار هستم که حکومت ما، ارگانهای کشفی ما، ارگانهای عدلی و قضایی ما به این راستا توجه زیادتر کنن و اینمی خود ناامنی موجب عظیم میشه که امین نسل که تاریک بمانه، بی سواد بمانه. حالا شما ببینید در اکثر قرا و قصبات افغانستان در ولسوالی های ناامن اونجا معارف نیست، تعلیم و تربیه نیست، فقط تفنگ میشناسن. یک جوان 15-16 ساله اینمو کلاشینکوف و همو بمی دستی و همو ماشیندار و پیکار میشناسن که خطرناکتر از مصیبت و بدبختی است که امیال ادامه داره. در پهلوی از این موجودیت افراد مسلح غیر مسئول به داخل کشور که خطرناکتر از تروریسم است، این یک تهدید دیگه است که هر کس سلاح داره، هر کس میتونه که چون تعصب داره، تعصب خود جهالت است، حریف خود از بین میبره، که کسی ضد مفکوریش باشه او را از بین میبره و این است که مردم ما را به بدبختی و به مصیبت میکشانه.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تحصیل آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د مشرانو جرګې غړی سناتور ګل احمد اعظمی، د سولې د شورا غړی ښاغلی احمد فرزان او همدارس لیکوال او ژورنالیست ښاغلی عباسین بریال زموږ بلمان دي. فرزان صاحب، مخکې د اوریدونکو ته ورشو یو پوښتنه له تاسو څخه کوو. هغه دا چې مخکې اشاره وشوه چې د هغه خلکو چې ترور کیږي، دینی عالمان، قومي مشران یا لیکوال او ژورنالیستان، د دې یو هدف کېدای شي دا وي چې ټولنه د سر له سړو خلاص شي او بیا بی سواد او کم پوه خلک پاتې شي او هغوی د دولت د وسلوالو مخالفینو یا د هرې بلې ډلې چې هغه په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کوي د هغوی په لیکو کې په اسانه جذبې شي. فکر کوئ چې همداسې ده او که نه فکر کوئ چې دا خبره له دې سره ارتباط نه لري؟
بلا شک یو مهم عامل د هدفي وجونو همدا کېدای شي. ګوري، زموږ په وطن کې یو مبهم نیابتي او استخباراتي جګړه روانه ده او تاوان چې یو عامل هم دا کېدای شي چې څنګه کېدای شي چې په شهرونو او په وطنونو کې ویر خبره سي، یو ډول ترس ایجاد سي، او هغه د ازادۍ فضا یا هغه فضا چې یو څوک هر څه وویلی سي، هر څه ولیکلی سي، هر ډول نظر اظهار کړی سي، هغه فضا له منځه یوسي. دویمه زه فکر کوم چې دغه د سر د کسانو یا د ژورنالیستانو او د قلم د خلکو وژنې څخه ډېره ښه په جګړه کې تبلیغاتي استفاده کیږي. معنا دا ده چې دوی وژنې ډېرې عامې سي، ډېرې خبرې سي، ډېرې نشر سي، او همدا هم یو استفاده ده چې مخالف لوری ځنې کوي. دریمه مهمه خبره هغه دا ده چې د جګړې خام مواد هغه خالي فکرونه دي یا بې سوادي ده. هغه کلی او هغه خلک او هغه شخصیتونه چې هغوی فکرونه روښانوي، دا په خپله یعنی په مقابل جبهه کې قرار نیسي په یو ډول باندې، او طبعا هغه څوک چې هغوی د بې سواد خلکو څخه استفاده کوي او یا د خالي ذهن خلکو څخه استفاده کوي، هغوی د دغه روښانه خلکو د روښانه فکرونو او د یو هغه کسان چې هغوی پوهیږي د جنگ په ماهیت باندې د هغوی په وړاندې جبهه نیسي. درېمه خبره څلورمه خبره مهمه دا ده چې راډیکال ذهنیتونه یا افراطیت زموږ په جامعه کې ډیر عام دی. بدبختانه د مخالف نظر، د مخالف عقیدې او د بیان تحمل نسی کولای یو لبل. کله چې څوک په یو عقیده باندې او په دې باندې پوسی چې کوم بل څوک مخالف عقیده لري، دی فکر کوي چې هغه شنه دی او هغه باید لمنځه یوړل سي. نو زه فکر کوم چې دلته ډیره مهمه اساسي خبره دا ده چې په جامعه کې د تحمل او د برداشت او یو د بل د مننی او د زغملو یو فرهنګ دلته نهادی ناسی او ځای ونیسی. د دې ترڅنګ د افراطیت او د افراطی ذهنیتونو په وړاندې باندې باید عمیقه مبارزه وسی. موږ په خپلو پوهنتونونو کې، حتی په مکاتبو کې، په ډیرو ښارونو کې، په مرکز کې د داسې خلکو شاهدان یو، د داسې چوغي ډیر افراطی فکرونه لري، او حتی د بل په مقابل چې هغه یې نشي تحملولی، موږ د پیر شاهدان هم یو. لهذا زه فکر کوم چې دغه څو عوامل دي چې هغوی لاس یو له بل سره ورکړی دی، تر څو چې دغه هدفي وژنو په خاص توګه د هغو کسانو چې هغوی د فکر او د عمل خلک دي، د هغوی په وړاندې باندې هدفي وژنې د هدف وګرځي.
تشکر. خب محترم آقای عباسین بریال، با اجازه شما نوبت شنوندای عزیز رسید. بعد از شنوندای عزیز به شما شانس میتیم، نوبت شما محفوظ است. ما یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از اعلان شماره تلفن اعلان میکنیم. شنوندای عزیزم اگر در مورد پیشنهاد داشته باشن، نظر داشته باشن، لطفا تلفن کنن.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-2112-4501.
همدار از دفن بیسیم در تصویه تلش میره لاره اسمس یا لن پیغام راسته ولیشه ایزین آوریدون که دا کار کرده دو دی پیغامونه به توشه بی وروست لخپلو درانو ملمنو او تاس آوریدون که سر شریکو او که سکایپ لره پا سکایپ که زموش پته ده رادیو دات آزادی، رادیو تکای آزادی. در تلیفون لاره آوریدون که لرو زن معرفی که
بل
تلیفون قطع شو خیر بل یو تبور شو میربانی که ویسیب
بله بفرمین
مهربانی صاحب خبری وکی یو چه جر لطفاً.
بله
نه لکه چیوه نشوه خیر. بل آوریدون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو ده ترشنه آسمان لاندی خبروانه. مهربانی
بله بفرمی کدام گپ شد در شما رای
لکه چی پا تلیفون که چه مشکل است خیر ده سکایپ للاری هم یو آوریدون که لرو زن معرفی که ی آزادی رادیو.
بله بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. وطن دوست صاحب فکر کوم.
سلام سروان صاحب، وطن دوست ایلمن خبر
سلام. مهربانی.
زنده باشین. سلام خدمت شما و وای نظر و مهمانان شما. ببینید موضوع بسیار خوب است. امروز شما در مورد زمه کیلینگ تارگت یا کشتن های هدفی که در صورت میگیره بیشترین از در ولایت جنوبی مثل هلمند و قندهار صورت گرفته که تنها اگر در هلمند ما مقایسه کنیم یا مثلا عالمای دین و افراد با نفوذ، از دو جمله یک چیز که آقای سروان شما فراموش کردین، ژورنالیست ها را اینا میکشن. شما که متوجه در هلمند 8 نفر ژورنالیست ها را کشتن، اینا چه حقایق میگن؟ طالبان که است اونا هدفشان این نیست که عالم دین باشه، هر کسی که به فکر مردم دل مردم رو بگویه، افکار مردم روشن کنه، اونا رو میکشه، چی ژورنالیست باشه چی معلم، حتی معلم ها رو میکشن. ما میبینیم کسانی را که به معنی که به یک گپ بگویه که بین مردم جای پیدا کنه، یا مثلا بعضی طالبا باشه طالبا رو میکشن، مثلا عالم های دینی که ما خود ما بودیم در بین مسجد هم کشتن، اینا کشتن. یعنی اینا مهمان های شما پیوند به خارج دادن، اینا به خارج پیوند ندارن، اینا عمدن رو میکشن طالبا رو به مهدم به مسئولیت شما میگیرن که ما کشتی میره افتخار میکنن کشتن از اونها. ولی اگر بخوایم که رای را حل از این است که مثلا اگر بخوایم که جلوی گرفته شو، باید اما کسانی که ترور میکنن اونها دستگیر میشه دوباره رها میشه. اگر اونها اینا دولت ادام کنه دیگه کس جرأت نمیتونه که یک عالم دین را یک روشن فکر را ادام کنه. و طالبان شما میفهمین که در تمام اصل اصول از نایسته که انجینر و معلم اینا را نمیمونه، به خاطر اینکه هر کسی که در منطقه خود انجینر باشه یک آدمی دانا باشه اون طالبان میکشه، به خاطر اینکه مردم به طرف علم تشویق میکنه. طالبان کسانی را میخواد که مثلا از علم دور باشد، مثلا هر قسم کنه بخوای مثل گوسان در اون را کش کنه و نمو آدم خوش دره. حتی کسانی که در دولت امروز ما ببینیم که بنای طالبان چیزی میگه، طالبان در کار نداره، اونا بدون محافظ میگه در خیلی من نام گرفته میتونم، ولی کسانی که بعضی طالبان باشد اونا را یک روزم نمیانات فامیل شما بین نمیبره. و این صد کار طالبان است. ما را میبینیم در منطقه خود ما مشخص است که کسانی که علی طالبان عادت داشته باشن طالبان را بین نمیبره، چی عالم دین باشه چی ژورنالیست باشه و چی معلم باشه، اونا را بین نمیبره.
شکر بدن وطن دوست هر سلامت وسه. بل اوریدون که هم روزان معرفی کی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ورک من علی ستار زابل ولایت سره.
مهربانی.
ورک دا موضوع خو ټول اوانانو ته معلومه ده، خو څلويش کاله په مسجد دا جنگ روان ده، خو دغه د شواتی او زموږ د جهادیانو سي، یعنی دا جهاد دی په څلور سیزو سم کال چې پر موږ باندې دا زموږ سیمن د جهاد دغه کوي او دلته ناشي هم د جهادداري والي زموږ مکتبونه روانه نه ور زموږ خلک به سواده پات شو د دې ځامن په پرته مت سوي رالو مګنن په کابل کې ناشي او دغه زموږ په ترنګ دي ورونه لکه کمانډان عبدالرزاق سی خدمتګار سره د سینن سبا موږ په مطابق کې او رسیدې پیوه په بل برنامه باندې تر دغه لاندې کې دا د خان خو به دا چې خلک دا چې ظالمان سي هغه په کندهار کې چې دغه ور وو سدري نیم جوړه کته ترونه سوي دي خو دا چې ظالمان به وزن دې دا چې ظالمانو د دوه پر دغه خو دغه سړي قانون صحیح دي سدې کوي مګر نن خلک پیوه په بل نامه سي خدمتګار په مشکې پیدا شي هغه پیوه په بل نامه بد نامه یي دغه ظالمانو بل څوک قاضي رشفت اخی پرې نو چې دې په دغه زابل کې ول شي دي مګر نن په کابل کې ناس مزوینو چې هغه په بل لار اوس خلک استعمالي څو چې پښتنه نه کوي زموږ د خلکو زموږ د مسلمانو زموږ د عالمانو او زموږ د ځینې خلی عالمان له خدای تر قوام نه لري او له دغه ترستانو دی ریږي دا په میرافو کې ناس تس د زکات د وشر په نامه خبرې کوي چې د دې ته ولوي نور دا ستورته او شخه خبر نه کوي چې ټول ودریږي یو لاس یو موټی چې د دوه ظالمانو په مقابل کې او دغه ظالمان دغه خاینان دغه د اوانان د وینو شون کې له مابه نه دا مې نه دا باسې چې را باسې هغه یو داسې ځوان د لکه عبدالرزاق خان چې هغه را ولاړیږي دغه ظالمان
ډیره مننه سلامت اوسه کور ودان سلامت اوسه بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام بفهمید
ساروان ته تاسو سره په ټول مېلمنو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم
سلامت اوسه مهرباني
دا حادثه وژنې موضوع ډیره ښه موضوع انتخاب کړل دا په ننګرهار کې لغمان کې کینال کې حتی په جلال آباد کې زید شاهد ما چې یو دیني عاشق د نامعلوم کسان د خانوي شتون سو په شهادت باندې ورسېدو دولت ته اعلان وکړ چې کسان ونی ول مګر هغه کسان عادي او قضایي ارګانو ته ماجیسي نه کړو کسان مجازات نه کړو نو کله دا کسان مجازات شوه نو آینده کې نور کسان دا جرأت نه کوي چې دغه سیادتي وژنې تر سره کړی وي زه د فراد ولایت سناتور صاحب خبره بالکل تاییدوم چېرته
سلامت تو سه مننه بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي بیا به میلمنو ته ورشو مهرباني کوئ صاحب
تو خیم د زابل ولایت سره په تماس کې ما تاسو ټول اوریدونکو او حاضرین او ټول
میلمنو سلامت متاسفانه چې ټلیفون قطع شو خیر نه قطره پر حال لټولو اوریدونکو منندوی یو اوریدونکو بل به واخلو ځکه چې څلور شي بیا به ورشو ملمنو ته مهرباني کوي صاحب مهرباني یو څجر
امروز واځي تلیفونه خوب نیست بله
خیر خبرې ورکړه یو دوه پیغامونه به مول بلو بیا به ملمنو ته ورشو محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي هغه کسان چې دینی عالمان وشني او په مسجدونو کې انتحاري حمله کوي له اسلام څخه وتلي کسان دي عبدالرزاق صاحبزاده د لغمان له الینګار ولسوالۍ کې یو میاشت مخکې د لغمان مرکزی جامع مسجد خطیب روح الله فیاض هم شهید کړی شو ټول خلک حیران دي چې دا څنګه خبره ده چې دینی عالمان هم په امن کې نه دي او یو بلاوردون کې چې نو مننه دلی کړې وای د دینی عالمانو وژل نو کار د پاکستان له لوري دی
بله خب به هر حال محترم آقای عباسین بریال شنونده های عزیز ما را شنیدین بعض تفسیرها ها را شنیدین سب آدم یک نظر کوتاه اگر به تاریخ بسیار کوتاه ما هم به اندازه میبینیم که از تمام جناها یعنی به خاطر رسیدن به اهداف خود از یک نوع ترور استفاده کردن مثلا آدم در دوران داوود خان مثلا کشته شدن میوانوال آدم هیچ نمیفهمه که برای چی کشته شد یعنی مثلا اون گفتن خودکشی کرد یا مثلا اشخاص بسیار خوب یا رهبرای خوب مثل موسی شفیق مثلا برای چی ترور کردن یعنی اگر یک جنا یا یک حزب سیاسی مقصدش یعنی هدفش خدمت به وطن باشه و خدمت به یک مملکت باشه خدمت به یک ایدئولوژی باشه چرا ات نفرها را میکشن یعنی در این مورد نظر شما را بگیرین بریال صاحب چرا صاحب اینا استعدادها را مورد هدف قرار میتن صاحب آقای بریال صدایتان بسیار خراب است اگر جایتان تغییر بتین عباسین صاحب بسیار صدایتان ایش نمیایه صاحب تلفون هم روز خراب است تلفون شما بیخی بخیالم که ولا قطع وصل میشه.
آواز مرازی خواه ما دیر زیاد صحیفته. فکر کنم چه اوریدون که با پوی نشتی چه تاست سوایست. متاسفانه.
دوباره یک تلفون شوید. تلفون دیگه تان تلفون کنم. تلفون اول یک تلفون کنین. خب میشه که فرزان صاحب جواب.
بله فرزان صاحب که تاست پدی آره نظر سرگن که می روانی.
لکه څنګه چې ځینو دوستانو هم په خپلو تبصرو کې اشاره درلودله چې باید شاید مجازات و دا کسان ته چې هغوی ترورونه کوي یا ټارګټ کیلینګ یا هدفي وژنې ترسره کوي هغوی ته ورکول سي. زه فکر کوم چې دلته موږ باید له ځینو حقایقو څخه هم سترګې پټې نه کړو. اول دا چې زموږ په عدلي او قضایي بنسټونو کې بدبختانه فساد شته، او دویمه خبره دا ده چې اکثره په ولایاتو کې چې کوم حاکم دي یا کوم قضات یا کوم څارنوالان دي وي بیریږي د هغه ګروپونو څخه چې یا مخالف لوري څخه او یا د هغه محلي مافیا مافیایي ډلو څخه او زورمندانو څخه چې هغوی هم په دغه ډول هدفي وژنو کې لاس لري. او دریم هم د زورمندانو په مجموع کې حاکمیت دی، یعنی واسطه او خپل د زور څخه استفاده کول محاکم ادیت ارباسي چې وغي یو ډول تسامح وکي. نو زه فکر کوم چې دا د دې سبب ګرځیدلی چې یو ډول تساهل سوی دی له دغو کسانو سره او ډیر جدي برخورد نه دی ورسره سوی. بل مسله چې نظر صاحب تاسو تاریخي مسائل ته اشاره ودلودله، ګوري زموږ جامعه موږ یو بشپړ مدني جامعه چې هلته هغه مدني ارزښتونه چې یو لاغه مهم ارزښتونه څخه د بیان او د نظر ازادي ده او هغه تحمل دی یو د بل په وړاندې د عقیدې ده په وړاندې چې هغه ته احترام وکړي هم خپل عقیده اظهار کړي، په دغسې قید او بسته جوامعو کې بدبختانه چې دغسې ډیر نه وي. حاکمیتونه هم همیشه د دې لپاره چې خپل حاکمیتونه برقرار وساتي کوشش کوي چې مخالف استعدادونه چې هغوی د دوی سره د حاکمیت سره په مخالف فکر کې هغوی هدف وګرځي او له منځه ولاړ سي. د انقلاب په وخت کې د انقلاب څخه وروسته د جهاد په دوره کې او دلته بیا د جهاد څخه وروسته داخلي وختونو کې حتی طالبان په وخت کې همیشه موږ په یو ډول نه یو ډول د وژنو او د ترورونو شاهدان ګرځېدلی او په نوې نظام کې د 2001 څخه وروسته هم لوی سیاسيون هدف سره په کابل کې د وزیرانو په ساته کې اته ماوین د رئیس جمهور مثلا حاج قدیر هم په محلي ساته کې علما او مختلف شخصیتونه مختلف خلک. څه فکر کوم چې دا لکه مخکې یو ورور اشاره درلو د یوازې بهرني استخبارات هم نه دي، داخلي عوامل هم زیات دي. تر هغه وخت پورې چې موږ بشپړ قانون حاکمیت پیدا کوي او د قانون تر سیوري لاندې هر څه راځي او داخلي زورمندان د هغوی لاسونه تړل کیږي او کوتا کیږي او مافیایي ډلې له منځه ځي، زه فکر کوم تر هغه وخت پورې څوک دا تصور نشي کولای چې په بشپړ توګه باندې دا لړۍ بند شي.
بله صاحب. خب محترم آقای بریال بخیل من دفعه تلفون تان میگن شاید خوب باشه، میشنوین صدای ما را؟
بله میشنم.
اما سوال قبلی ما خود انشاءالله دیاد تان هستم شنونده های عزیز ما، اتر یک از این صحبت ما امروز یک نتیجه خوب خواهد برای اگر اول هدف ترور یک جنبندی بکنیم بعد از اون راه های حل از این که چطور شد و قسمی که سناتور صاحب میگه یعنی جزای شدید داده شد و خوب است، یا این که این بسیار زیاد وسیع شده یک نوع تبلیغات هم ضرور است که چرا کسایی که ترور میکنن امون باید بفهمن که بچی آدم میکشن تو ماشین واری از پاکستان یا از هر جای دیگه او را امر کنه او را بکشن. نه از اون خاطر این مقصد اصلی از این یک جنبندی بکنیم سیب و بریال سیب.
بله من میشنوم. بزرگترین مسئله هی است که یکی اقدام به خاطر عدم برداشت افکار مخالف هست و یکی مسئله هست که دکته میشه از بیرون. این که دکته میکنن از بیرون به شکل از اشکال میخوان اخوانان از این کشور، مفکرین از این کشور و کسایی که از هان رو میخوان میتازن روی از این حمله میکنن. و مسئله دوم که بسیار به این موارد حساسی است که چرا علمای دیدی در این وقتا به وفور تارگت میشه، علتش این هست که از لحاظ دینی در این جنگ یک توجیه اونا پیدا کرده بود و حالا این کسایی هستن که در مقابلشان بیانات اصلی دین روشن میکنه بر مردم میگن که ما باید حوصله داشته باشیم، ما یک دشمن مشترک داریم و اونا کوشش میکنن که ما استقلال نداشته باشیم و نام جهاد این دستورای میشن که ما نکنیم یک کشور مستقل صاحب مالکیت و با اراده و با فکر داشته باشیم. از این فاکی کلاش ها بشه. مسئله دوم بسیار داد مهم است که سران قومی کشته میشه. او کسایی هستند که بسیار زیاد به خاطر ساختن که سر ملی از کشور نقش بازی کردن، اونا اگر از بین بره حالا بیدونیم یک نفر که کشته میشه ترور میشه پس از خواه نفر دیگه میترسن یا فرار میکنه از کشور یا خاموشانه به جای خود میشینن یا به تفاوت میشه در مقابل یک گنگ خبیث که ما فعلا در اون وضعیتی بد قرار داریم. از این حال من فکر میکنم دو راه حل بسیار جدی وجود داره. یکی این است که امو در خطرناکترین وضعیتی که قرار دارن اون کسایی که به قید دولت و نظام و دفاع نظام بلند شده اونا باید حفظ بشن و بسیار مواظب به این باشن. مسئله دوم منبر مساجد افغانستان که رادیستر حج وزارت حج و اوقاف افغانستان هست غافلانه به جسد مخالف ما قرار گرفته. کسایی که از استیج و نفع نظام یا به دفاع نظام استفاده بکنن مستقیما اونا هدف قرار میگیرن و از بین میرن. از این خاطر من فکر میکنم که اونا باید یک استراتژی منظم برای داشته باشد، پیام برشان برسانم، اونا را حفاظت بکنم. حالا یک ملا امام یا یک منور دینی اگر کشته میشه صدها منور دینی میترسن. اکثریت کسایی که ما گفته به حیثیت جورنالیست باشان روبرو شدیم اونا میگن که من میفهمم که جنگ با ارزش نیست، جهاد نیست، اما ما چرا چیزی گفته بتانیم به خاطر که امروز بگویم تا شام ما گارانتی نداریم که ما زنده بمانیم. از این لحاظ ما خاموشانه در جای خود ششتیم. من فکر میکنم یک توفان برپا شده در این وقتا و این بسیار یک جنگ یا ترور سازماندهی شده است که یا خرشتی به این سه روزی که شما شاهد هستید چی واقع شد در افغانستان اون کسایی بودن که بسیار با جرأت دانستن که این دایی طالب یا از کسایی که ترورست هستن از لحاظ دینی چلنج بکنن و این قوت هستی برای اینا بسیار شدید از لحاظ محتوایی صدمه میرسانند.
بله صاحب، ډیر زیات مننه بریال صاحب. سناتور صاحب، از همی مخکې تاسو ول چې مجازات پکاردی او یو شمیر اوریدونکو د مسلې ته اشاره وکړه، لیکن فرزان صاحب اشاره وکړه چې ډیر څارنوالان او قاضیان ویریشي کله چې د دولت وسلوالو مخالفانو ته سزا ورکوي نو هغوی تهدیدیږي، وشل شوي هم دي په ډیرو مواردو کې. نو مشکل فکر نه کوي چې دلته دی نه دا چې دولت اراده نه لري یا عدلي او قضایي ارگانون اراده نلری؟
زه فکر کومه چې بلا شک یو اصلی عامل د افغانستان په عدلی او قضایی ارگانو کې د فساد شتون دی. د فاسد په شتون سره د فساد په ضد مبارزه نسی کېدی او دا هغه غټه ستونزه ده چې د خلکو د حکومت ترمنځ فاصله واټن جوړ کړی دی او د نړیوالې ټولنې بې اعتمادي د افغانستان پر حکومت ډېر کړی. نو که تاسو غواړئ چې هغه د مجازاتو اصل تطبیق سي، قانون تطبیق سي، ټولنه قانونمنده سي، اول باید د افغانستان حکومت د مفسدینو لاسونه لند کړي چې په خپل په حاکمیت کې دي. دا افغانستان په عدلی او قضایی ارګانو کې همسته، په مقننه قوه کې همسته، په اجرایی قوه کې همسته. نو غی لاغه همدغه ستونزې همدغه بدبختی دی. اوس هر سړی ته چې تاسو وایه چې وایه ولاړ سه څارنوالې محاکمو ته عریضه وکړه، عادي سړی درته وایي چې هېڅ په سیاست نه پوهېږي، وایي په جیب کې مې شی نسته. نو دا یو غټه ستونزه ده، دا غټه ستونزه ده. او په خپله په داخل د حاکمیت کې هم تاسو وګورئ په حکومت کې همیشه می ویلی او بیا هم تاکید کوم د سی افراد او اشخاص ته چې د دې د جګړه د ترور د خپل پګټ بوري. نن که په دې وطن کې صلح راسي خلک د دوی خپل حق اخلي. زری زید مرمی موټر لري، راکټاندازان لري، ماشینداران لري، غیر مسؤول مسلح افراد او اشخاص لري، خلک درایي بیرایي. نو دا هم یو غټه ستونزه ده چې د پڅنګ د دې کې چې ما مخکې د بهرني او استخباراتي کړیو موضوع یاد کړه، چې د افغانستان جګړه یو منطقوي او نړیواله جګړه ده غیر دې چې داخلي اړخ لري. دا هم هغه نورې ستونزې دي چې تر تروریزم خطرناکتر دي د افغانستان و خلکو ته.
بله. خب فرزان صاحب، در پالی و جزا مسئله تبلیغات فکر نمی کنین که بسیار مهم باشه و رزی که اطفال خرد ریزه را حتی به انتحاری و ایگپا تربیه می کنن، یک ماشین قتل باری یک چیز جور می کنن از جوانای خرد سال اینا و بر از اونا درو گفته می شه، بر از اونا تبلیغات شده می شه، شما اگر تشه راسن به جنت می رین و مچم اتو می شه و اتو می شه و اونا را به یک ماشین کشتار یا با یک بام واری یک چیز بامبای اوتومات تبدیل میکنن. بخب در پالی جزا سب چی باید شوه که این اطفال خرد ریزه از تبلیغات سوی از این دشمن ها نجات پیدا بکنن سب؟
بلا شک چه جگره تدیره پر تبلیغاتی ده، په هر اقدام کی تبلیغاتی تبلیغات رول لري، په خاص توګه د ذهنیتونو په تحریف کې او په شستشوی مغزی چې ورته وایي دا ډیر رول لري په دغه ډول جنگونو کې، او هغه خام مواد چې دلته د مختلفو عواملو څخه دلته په وجود راغلي دي، د دولت او د خلکو ترمنځ ډیر پراخ واټن ستا او دا د کلونو کلونو کې دا لاپس پراخ شوی دی، دولت نه دی توانېدلی چې خلکو ته په ښه توګه باندې خدمات وړاندې کړي، په خاص توګه د کلو او د ښارونو ترمنځ فاصله ډیره زیاته ده، معنی دا ده چې هغه انکشاف چې په ښارونو کې دی هغه په کلو کې نشته، په فکري او په علمي برخه کې هم تابان چې هغوی یو ډول عقده اخي غیر شعوري عقدي اخیسي او له دې حالت څخه استفاده کیږي د مخالف لوري لخوا څخه ځینې اشتباهات هم سوي دي، دولت لخوا هم د نړیوالو خواو لخوا څخه چې هغوی خلک یې زورولي دي او خلک په یو ډول باندې مخالف لوري ته په لاس ورغلي د ابزارو په حیث په شکل باندې په تبلیغاتي جګړو کې مهمه دا ده چې دولت هم بل مقابل تبلیغات ولري، هم د اسحانو د تنویر لپاره، هم د افراطیت په ضد د مبارزې لپاره، د مختلفو استیجونو او د مختلفو لارو څخه باید استفاده وسی، لکه د رسنوی له لارې څخه ډیر شی استفاده کیږي او تر ډیره هده پر مؤثره هم در رسنی، اما منابر منبرونه دینی مجامع او لاړه څخه هم کېدلی سي چې ډیره ش استفاده وسی کوي وکول سي شی مدیریت کی، د دې ترڅنګ ځینې نوري تعلیمي په تعلیمي لارې ځایونو لارې څخه همداسي کېدلی سي چې ډیر شی اعلانات او ډیر شی تبلیغات وسی د لپاره. تاسو ګورئ چې دلته یو ډیر لوی بدبختی دلته دا ده چې د افغانستان په ښارونو کې تاسو ګورئ ځینې بلبورډونه د تبلیغاتو په نامه باندې په ټلویزیونونو کې خبریږي یا په رادیوګانو کې د جنگ په وړاندې، هم هغه د دې پر ځای چې فائدہ وکړي یا هغه تاوان کوي، هغه د افغانستان د خلکو له اعلاناتو سره ډیر برابر نه وي، هغه ټرمینالوژي چې وي کار کړي هغه خلک ور باندې پوهیږي نه اصلا، نه خالي د پروشو په شکل باندې له نورو ژبو څخه ترجمه شوي ځینې جملې چې هغه په رادیو کې ویل کیږي یا په ټلویزیون کې او یا هم په بلبورډ باندې لیکل شوي، نو په هغه واقعي مفهوم باندې چې هم تبلیغات وسی هم د مقابلو تبلیغاتو دافع وسی، دغه لپاره یو خاص پروګرام یو خاص دغه سیستم دلته نسته، او ځکه په دې برخه کې زه فکر کوم چې تر ډیره هدا پرې دولت ناکام دی.
ډیره مننه فرزان صاحب. بریال صاحب، یو مسله دا ده چې د دې دولت وسلوال مخالفان چې دوی جنگ هم د دین په نامه کوي، په مدرسو جماعتونو په دې کې بمی حملو انتحاری حملو ته څنګه توجه پیدا کوي؟ تاسو په نظر دوی توجه څه ده؟ آیا په خو هم په داسې شوې دي چې اسلام په تاریخ کې چې څوک چې په مدرسې کې یو بل څوک وښني یا دې انتحاری حمله وکړي؟
یو غلطه سنده خو دلته دا ده چې دغه فتوانې ټولې د یو مجهول ادرس نه دوی ته ورکول کېږي، او دا ورته توجه شوي او تبلیغ شوي چې دوی ذهنا دې ته اماده شوي دي که هر څوک حتی د یو سوال تر حده پورې یو موضوع د دین په تړاو مطرح کوي هغوی باید د دې اجازه ونه لري ووژل شي. دویمه غټه ستونزه دا ده چې زموږ خپله دولتي دیني مدرسې هم تر سوال لاندې دي، هغه نصاب چې دوی ته تدریس کېږي په هغه شکل چې څنګه هغه اصلي بڼه ده دیني مدرسینو هغه هضم کړي نه دي.
از مون په زیاتره دینی مدارس کې تاسو شاهدان وای، حتی په جمعتونو کې، په درسونو کې چې واسکټ کشف شول او موندل شول د انتحاریانو، همدا ډول مولایان ونیول شول د ملي امنیت سره بندیان دي. دغه ذهنیت تر اوسه واضح شوی نه دی چې دغه جګړې معقولیت دی څه شی. اکثریت یې په دې باور دي که لږ زده کړې هم لري چې که د دین خلاف کومه خبره په خلاف لاسه چې د یو سوال تر حده مطرح کېږي، د هغوی په مقابل کې باید جدي دریځ ونیول شي. یو بل څه چې دوی ته ورپوهول شوي دي هغه دا دي چې دا خلک په یو لوی قوت بدلېږي او دا دین ته خطر دی. ګویا نو تاسې په نطفه کې دا خلک خنثی کړئ، یو کس چې سر راپورته کوو هغه د منځه ویسئ چې په سلګونو نور خلک په دې برخه کې وویرېږي. زه به یو واضح مثال درته ووایم، د پیروز د مرګ په هکله یو ډېره واضح خبره دا ده چې هغه یو دیني منور و، یو روشنفکر و. هغه چېرته هم داسې یوه مسله نه ده مطرح کړې چې هغه د دین خلاف وي، خو دا سوال یې هر وخت کوو چې ګورئ په جومات کې ځان مرګه یعنې څه؟ په بې ګناه خلکو په بیرون با کې په هغوی باندې برید کول په کوم قسم تاسو توجه کوئ؟ دا د دې باعث شول چې د پیروز غوندې یو سړي ته دوی د زرګونو پولیسو په نسبت ډېر د خطر په سترګه ګوري او دا به د صحنې نه وباسي، ځکه دا خلک فکرونه جوړوي. زه د نصاب په اړه، خصوصا د دیني نصاب په اړه باندې ملاحظات لرم. زه د هغه مدرسینو په اړه ملاحظات لرم چې هغه د افغانستان د دولت په چوکاټ کې د ښوونکو نقش لوبوي. تاسو وګورئ، د افغانستان د معارف وزارت 16,000 کسانو څخه د سویې د تثبیت امتحان واخیستو، هغوی ټول د مرګ نه د هغې خوا څخه راغلي وو. په دوی کې اکثریت یې بېسوادان وو. د دوی نه همدغسې امتحان واخیستل شو او په لویشتو هغوی ته نمرې ورکړل شوې. دوی لاړل په تعلیمي نظام کې د افغانستان جذب شول، ځکه چې دوی مسلکي شول او چې کله دولسم فارغ پیدا کېږي په یوه ولسوالۍ کې نو هغوی هلته استخدام کېږي. دوی ته مونږ یو لوی ولس په لاس ورکړی چې د هغې څخه استفاده وکړي. نو کله چې دوی په خپله د دین په کنسپت درست نه پوهېږي، خلکو ته به طبیعي ده چې غلط مسیج انتقالوي. دولت باید په دې برخه کې ډېر زیات دقیق واوسېږي. ما مخکې یادونه وکوله چې جوماتونه سټیجونه دي، ولس تر لږه نه تغذیه کېږي، دا محلي رسنۍ دي، مګر دا د چا په لاس کې دي؟ متاسفانه چې د دولت په لاس کې دي، د نظام په ضد کارېږي. د دې مخنیوی دې وشي هر څه سمېږي. تاسو د کابل په ښار کې شاهدان اوسېږئ چې په اکثرو جوماتونو کې د جمعې په ورځ په خطبه کې د نظام خلاف فتواوې صادرېږي، هغلته ټول خلک ناست وي، هغه دا ګوري. خلک په ذهنن تشویق کېږي، ذهنن دا سوال ورسره پیدا کېږي چې ګویا دا نظام د دیني اړخه صلابت او سلامت نه لري. دا د دې باعث چې خلک راوپارېږي. دغه نتیجه ده چې بیا فرخوندې غوندې خلک په عام محضر کې د عادي دوکاندارانو دخوا وژل کېږي. همدا نتیجه ده چې د پولې هغه غاړې ته د مشال خان د مرګ په هکله چې موږ فکر وکړو، د پوهنتون سکالران یې وژني. عامه ذهنیت تر دې حده پورې بیا دغه ملایان چې خلک ورباندې باور کوي، یو سنتي نقش لري، دوی خرابولی شي. زموږ غږ ته دولت داری چې دې برخه کې اساس واوسېږي او د سالم استفادې زمینه مساعده شي، هغه خلک راسته شي چې هغه د دې وطن سره خواخوږي لري. موږ ډېر زیات قوي دښمن لرو، هغه د دین د استخباراتي ابزارو په توګه کاروي. موږ نه غواړو چې دغه ډول یوه استفاده ورنه وشي او بې باوري دغه سرحد ته ورسېږي چې موږ په خپل کور کې په ارامه ژوند نه شو کولی او په دغه شکل طالبان او د طالبان معاونین د ډېرې ډلې مسلط واوسېږي. تاسو فکر کوئ چې په دې څو ورځو کې دغه بریدونه چې دا درې څلور پنځه ملایان یې وژلي دي، په افغانستان کې په لسګونه روشنفکر معتدل ملایان ویرولي دي؟ یو ژورنالیست یا روشنفکر فکري مبارز چې وژل کېږي، دلته سلګونه کسانه نور یا د وطن نه تښتي او یا سایټته کېږي، وایي چې خلک به پټه ونیسو. او دا د سوشل میډیا په زمانه کې چې خلک خپل مسیج په ډېر روښانه ډول رسولی شي، دې خلکو وکولی شوی دا سټیجن په شکل د اشکالو ګروګان کې او سو استفاده ورنه وکړي. دولت کولی شي چې دوی پیدا کړي، وینیسي، محاکمه یې کړي، اما د کار بل د ښار په منځ کې په ډېرو امنو سیمو کې د ارزو لږدي کې حتی دغه پېښې وشوي، اما دوی د هغې په مقابل کې جدي اقدام نه کوي. نو چې کله قاتل ونه نیول شي، هغه په سزا محکوم نه شي، د هغې په مقابل کې جدي اقدام ونه شي، طبیعي ده چې هغه خلک زړور کېږي، سوسترګې کېږي او د عوامو دپاره زندګي سختېږي.
بله، سناتور صاحب محترم، این مسئله تبلیغاتی از سالهای بسیار طولانی به این طرف ادامه داره. حتی بسیاری از خلافت ها، مثلا خلافت عثمانی، به اساس همین تبلیغات انگلیس ها و دیگر ها که همراه از اینا جنگ میکردن، اینا حتی از بنگلادش و هندوستان مسلمان ها را به جنگ خلیفه میبردن که گویا این خلیفه از راه برآمده و کافر شده، ما میخواییم که او را پس خلیفه را اسلامی بزادیم. سیب اینال از او خاطر این مسئله جنگ تبلیغاتی بسیار زیاد مهم است. در قدم اول وقتی که از دولت صحبت میکنیم ولسی جرگه، مشران جرگه، شورای علما، بسیاری نفرها وظیفه از اینا نیست که تبلیغات خونسا بسازن. این وکیل سایبا خو به خاطر از این انتخاب شدن که گویا طرفدار دارن، حداقل هم طرفدارای خود خو روشن بسازن، در ولسوالی خود خو واره خو یک روشن بسازن که ورا در فریب تبلیغات دروغین دشمنان را نخورین. سب چی باید شبه که کلگی دست به دست هم بته تا اطفال و جوانا از تاثیر از این تبلیغات سو نجات یابن؟ سب
بدون شک خطرناکترین جنگ، جنگ تبلیغاتی است که امو عوامل و علتش هم مشخص است و نتیجهش هم ما و شما میبینیم. متاسفانه مثل که شما فرمودین، نمایندای مردم، بزرگا و رهبرای سیاسی، کسایی که آگاهی دارن، وظیفه از ایاست که در این راستا تبلیغ کنن. اما یک چیز متوجه باشین، در افغانستان متاسفانه بعضی از سیاسیون ما، بعضی از بزرگای ما هم امو تعصبات به خاطر حفظ منافع شخصی خود دست به تعصبات قومی، سیاسی، مذهبی، ملیتی و حتی سمتی میزنن که به شما بهتر معلوم است از طریق رسانه و مطبوعات میشنوین و مردم افغانستان بعضی از یا گروگان گرفتن. البته مردمی که روشن نیستن و آگاهی ندارن. اگر ما میخواییم که خاتمه بتیم به این بدبختی و مصیبت، اول باید جامعه روشن شود، با معارف توجه خاص صورت بگیره. هر نقطه افغانستان که ناامن است، تمام افغانستان هم را از او ناامن بوده میتانه. امیال ببینین، افغانستان ترا کابل و مزار و هرات نیست. شما برین در ولسوالی بکوای فرا، شما برین در خاشرود نیمروز، شما در یک ولسوالی ناامن بدخشان برین، اونجا اصلا معارفی وجود نداره، سواد نیست و این مشکل است که این نسل کلگی هم تو بی سواد ببار می و یک تهدید است برای آینده. بنان به این راستا باید کار صورت بگیره، هم از طریق معارف، هم از طریق مساجد و در پهلوی از این. ما فکر میکنم که اساسی ترین رای حل تمام از این بدبختی ها امو ختم جنگ است و آوردن صلح، که ایره میتونه افغان ها با حمایت جامعه جهانی نقطه پایان بمانه و یک صلح سراسری به وجود به صلاح جمع شوه و مردم افغانستان در آسودگی و آسایش و آرامش زندگی کنند.
تشکر، بسیار زیاد تشکر از امیسه شما خود در قسمت دومان با ما هستین، آقای فرزان و آقای بریال. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. در قسمت دومان موضوع فساد است.
بله، فساد ده بیوزدی او لیوبل سر ارتباط. خو وستی خبرونو نوبته هیله ده چه اوریدون که ده همدی موضوع، یعنی ده دومی موضوع پر ارتباط، چه فساد ده بیوزدی